అరుణో లాంటిస్. پاکستان کے دکڑ والو پچارو کے ملگرو ملتوں علی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وائل پاکستان د سلگو نظر افغان کڑوالو استل دا افغانستان د روان بشری بحران د پراخیدو نور گواخ هم را منست کوي. اداري پرون بخپل ایکسپانډری کلی ډیره راستنی دن کی کڑوال نه کار روزگار لري او نه د اوسې دوزای. د بخنه نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالې پریسا آزادا د غیر قانوني ولګیدو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د سازمان پرون په خپل اکسپانډ لیکلي میرمن آزادا، منیژه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسی او د هغه میړه رسول پارسی او د بشري حقوقو نور فعالان باید سمدستي له بنده خوشی شي. روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې په امنیت باندې خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لیکلي دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وزیر سرګی ویرشینین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه پرون په غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د توریستي ګواښونو په اړه خبرې کړي او تر څنګ یې د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا او شمالي افریقا په اړه هم ځانګړی بحث کړی. ملګری ملتونو غازی ته د بشری مرستو د رسولو بهیر د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله پرون وزنده و. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زورګونه وګو او بیکوره فلسطینیانو وضعیت تر دې لا خراب کړي. هخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي ملکی وګړي د غذایی موادو د کمښت له امله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم د یو ایران پلوی عراقي وسلوالې ډلې پر شپږو غړیو بندیزونه ولګول. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په وروستیو حملو کې په لاس لرلو تورن ده. د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر، د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویان دي هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. کور مو آباد او سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ په خپرونه کې په دو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په دې غږیږو چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانۍ یو د انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
دوی څنګه کولی شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
له نه کول نه څه کول غوره دي؟
هر ځوان باید نوي فنون، نوي تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي.
ځوانی د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وا، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانیکی او نور زحمت نه وباسي
سړی کوشش وکي خره وبد جوړ کي وګرځي تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر ښه خسماره لري دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا اس کله نه سړی باید ډیر اوږدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکي ډیر څه به لاسته راوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون لا پرېښودو کله وروسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و ما خوشې کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پوهنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم خوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان وو نه بیا وروسته مشکلات دي زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشې کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري وو فعلاً ښه ده خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډیر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو دایل ځان سره لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سم په واسطه دا د دې لپاره ډیر هڅه پکار دی داسې نورې بهانې لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیړنه وکي کېدای شي د ځان ته داسې ولار پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت نه وسی یا واسطې ته پکې ضرورت نه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسي دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیا وی ډیری وي
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوې هم ده ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي کتابونو نه زده کړي له نورو شیانو نه زده کړي
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزون کې ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم ما مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کېږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کېدای سي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کوو او باید ولې پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع سو. نو ټولنه اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسي کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عامل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای سي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی سي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش نه کوو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارگانایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي، خپل پرشته کړي، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هېوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یې هغه سړېږي، او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم هغه کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه د هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له ودې وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لوېږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سر ته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، د اهداف چې مشخص شي، هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسیږي یا نه ورسیږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیر چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ دې اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره دې موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو، موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسئول چارواکي دې ته متوجه کو چې که چیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخي موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه موږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې، ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تان دي څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان، هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محل هدفونه سږي، او محل هدفونه می سږي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي. په تیاره کې هدف به منې معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپلمنځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي.
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي، چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څو کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسولیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلاري معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وي، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او د سیستم کتاره منځته کی، دغه بیا خپل تار رهبری کوي یو ځای ته رسیږي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي مطالم لرو، مرغان هغه کښینی چې بونه سره ورته، ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته، ذوقونه سره ورته. یو شمېر ځوانان سره کښینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي ذوق شوق د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوخت دي د تبې خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي په فرهنګي ټولنه کې د کتابخانه رامنځته کوي مطالعه بکوي مشاعره بکوي نقد بکوي تخلیق بکوي تحقیق بکوي د یو څوک د سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کې مثلا د تیپ برخه کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي د یو ګورې سمس په ټولنه کې څه ډول تیبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلاتو د لپاره خپل ژغ پورته کړي نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کړي هدفمند کړي هدفونه ځان سره وټاکي او په دې باندې باید ځوانان پوکړي سي چې ته دا کوم کار شې کې خپل هدفونه ټاکي د انساني هدفونه دي دا هم تاته ګټه رسي هم ست ټولنې ته هم ست هغه وړې ټولنې ته شته رامسته کړي د هم ست هغه لوی ټولنې ته چې ژوند پکښ کې دی
درنو اوریدونکو دا ود دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونې ښه وخت ولري
خپل خار په ما خامو مزړه خفه دی.